د ازادي رادیو دوله ساته پر لپسې خبرونه ته هر کله د امریکا غږ آشنا رادیو له همکارانو په مننه. نوریاس نوریم او د لومړنۍ نیم ساته خبري مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د پنځشنبه ورځ د 1499 هجری لمریز کال د کپ یهود میاشتې شپږمه ده چې د 2014 میلادي کال د فبروري د میاشتې له 15 سره برابره ده. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې له همدې شیبې په منځنیو څپو سربیره د غراز لویو ښارونو کې د اف ام په 15 څپه اوریدلی شئ. په دې خبرونه کې اوري چې هند د ایران په چابهار بندر کې 150 میلیون ډالر لګوي. دا هغه بندر دی چې افغان سوداګر ورته هیله مند دي چې ډیر مالونه به له دې لارې افغانستان ته وارد کړي. پر دې سربیره د غراز پر ځینو نورو موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه او مطلب لرو. خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. پسر کلی څو مهم خبرونه سره لیکونه. تمه چې د افغانستان د ولسي جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی نن په اسلام آباد کې د پاکستان له ولسمشر ممنون حسین سره وګوري. د سوریې د اپوزیسیون لویې ډلې او د سوریې د کردانو ډلې ویلي چې دوی به د امریکا او روسیې په مرسته رامنځته شوی اوربند رعایت کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بیا خبرداری ورکړ چې واشنګټن به د سوریې په برخه کې پر بی پلان غور وکړي چې چېرته په راتلونکو څو ورځو کې دمشق او موسکو د اوربند او سیاسي انتقال په برخو کې جدیت ښکاره نه کړي. تمه ده چې د افغانستان د ولسي جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی نن په اسلام آباد کې د پاکستان له ولسمشر ممنون حسین سره وګوري. عبدالرؤف ابراهیمی تېره ورځ د پاکستان له صدراعظم نواز شریف سره د هغه کار په دفتر کې خبرې وکړې. د دې غونډې پر مهال نواز شریف وویل چې هیواد له افغانستان سره یو تلپاتې او هر اړخیز مشارکت ته لیوال دی. داسې مشارکت چې د دواړو هیوادو له امنیت او سوکالۍ سره مرسته وکړي. نواز شریف د افغانستان ثبات او پرمختګ د پاکستان لپاره حیاتي وباله او وویل چې پاکستان له افغانستان سره د ورورګلوۍ اړیکو ته خورا اهمیت ورکوي. د افغانستان د ولسي جرګې مشر د پاکستان د ولسي جرګې د مشر سردار ایاز صادق په بلنه اسلام آباد ته تللی دی. د سپین بولدک او چمن ترمنځ پوله تړل شوې ده. د سپین بولدک ولسوال سید علي وایي چې د لارې د سیشن بیل مازیګر رئیس پاکستان تړلې ده. په کندهار کې چارواکي وایي چې د دې مهمې لارې د بندېدو علت نه دی روښانه او دوی غواړي چې له پاکستاني لوري سره په دې اړه خبرې وکړي. پاکستان تر دې دمه د چمن او سپین بولدک ترمنځ د پولې د تړلو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ سپین بولدک تر تورخم وروسته تر ټولو مهم بندر دی چې له دې لارې افغان سوداګر پاکستان ته صادرات کوي او پاکستاني مالونه له دې لارې افغانستان ته واردېږي. په جرمني کې د افغانستان سفارت وایي نږدې 1000 افغانان چمتو دي چې په خپله خوښه بیرته افغانستان ته ستانه شي. د سفارت په وینا د یو شمېر افغانانو د پناه اخیستلو غوښتنې نه دي منل شوي او دوی غواړي چې هر څومره ژر چې کیدای شي خپل هیواد ته واستول شي. په دې ترڅ کې په جرمني کې د مهاجرت نړیوال سازمان IOM مشر ارجنتینا سیباس ویلي چې له جرمني افغانستان ته په خپله خوښه د افغانانو د ستنېدو علت دا دی چې په دې اروپایي هیوادو کې د منلو شرایط سخت شوي دي. په دې اوبخي اروپایي هیواد کې د منلو شرایط سخت شوي. د چهارشنبې په ورځ 15 افغانان له جرمني په خپله خوښه کابل ته ستانه شول. د سوریې د اپوزیسیون لویې ډلې او د سوریې د کردانو YPG ډلې ویلي چې دوی به د امریکا او روسیې په مرسته رامنځته شوی اوربند رعایت کړي. د سعودي عربستان ملاتړې د خبرو عالي کمیټې چې د سوریې د اپوزیسیون مهمې ډلې پکې شاملې دي پرون په یو بیان کې وویل چې شرطي اوربند به یو فرصت وي چې ولیدل شي د سوریې حکومتي ځواکونه چې روسي مشاورین او هوایي حملې ملاتړ کوي خپله ژمنه پر ځای کوي. د سوریې کردانو ډلو ویلي چې دا ډله اوربند ته ډیر اهمیت ورکوي خو د خپل ځان د دفاع حق هم محفوظ ساتي. د یو بل خبر له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بیا خبرداری ورکړ چې واشنګټن به د سوریې په برخه کې پر بی پلان غور وکړي که چېرته په راتلونکو څو ورځو کې دمشق او موسکو د اوربند او سیاسي انتقال په برخو کې جدیت ښکاره نه کړي. جان کیری تېره ورځ په واشنګټن کې د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وویل
So in the long run Russia has an interest we think in trying to work towards a
د اوګ دې مودې په مخه روسیا خپل دلچسپی لري. موږ فکر کوو چې څنګه په قانوني شکل د سیاسي واک د انتقال لپاره کار وکړو چې په سوریه کې ثبات راولي او تغییر رامنځته شي. موږ په دې باور یو چې دا کار له اساس څخه پرته کیدی شي. د هغې توافق نامې له مخې چې موسکو او واشنګټن په سوریه کې د اوربند لپاره وړاندې کړې ده تمه ده چې د فبروري له 8 په سوریه کې اوربند پلی شي. ایرانی چارواکو یو تن چې 80 عمر لري ونیو دی. د هغه ایرانی ول اصل امریکایي پلار دی چې له اکتوبر را په دې خوا په ایران کې زندانی دی. د بقر نمازی میرمن په فیسبوک کې لیکلی دی چې نمازی د فبروري په 28 نیول شوی او د تهران وین زندان ته استول شوی دی. د نمازی زوی سیامک هم په همدې بندیخانه کې بندي دی. تر اوسه د دوی د نیولو علت نه دی معلوم. په تاجکستان کې یو میرمن له داعش سره د پیوستون او دغې ډلې ته د ځوانانو د جذب په خاطر زنداني شوه. په دوشنبه ښار کې یوې محکمې تیره ورځ څلیرش او بخی څلوردېرش کلنه زرینه سردارو وه د مخالف وسلوالو پر روزنې هغوی ته د مالی امکاناتو پر برابرولو او د هغوی لیکو ته د خلکو په جذبولو مجرم وپېژندل شوه. محکمې زرینه په 14 کاله باندې محکوم کړه. دا لومړی ځل دی چې په تاجکستان کې له داعش سره د همکاري په تور یوه ښځه زنداني کیږي.
او د هم د افغانستان د شمیر لوی شارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو یې وړاندوینه کړې ده. په راتلونکو 12 ساعتونو کې به په فیض آباد کې آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه منفی 3. په بامیان کې آسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 8 ټیټه منفی 1. په کابل کې به هم آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 6 ټیټه 4. په کندهار کې آسمان ځای ورځ دی، د تودوخې لوړه درجه 26 ټیټه 15. په هرات کې به آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 1. په مزار شریف، غزنی او گردیز ښارونو کې آسمان شین اټکل سوی. په مزار شریف کې د تودوخه لوړه درجه 29 درجه، په غزنی کې د تودوخه لوړه درجه 22 درجه، او په گردیز کې د تودوخه لوړه درجه 14 اټکل سوی ده.
ل نجیبا زمانه په مننه چې د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل واورو. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې هند ایران په چابهار بندر کې 150 میلیون ډالر لګوي. د افغانستان لپاره دغه بندر څومره مهم دی؟ په اړه مو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې له مرستیال خانجان الکوزي سره خبرې کړي.
زمونږ لپاره هو ډیره فوق العادګي لري چې مونږ د همغږۍ نه خلاصېږو. هغه وابستګي چې مونږ د کراچۍ د پلار د لرو او هر وخت سیاسي خلپلتیاوي را پیدا شي، زمونږ تجارت د ډېرو جدي ستونزو سره مخامخ کېږي.
د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون وایي چې د جمهور رئیس لومړی مرستیال ته په کار ده چې په څو ځلې د جګړې کرښې ته ځي. په کار ده چې د امنیت په برخه کې نور مهم کارونه وکړي.
مامین اول کولای شي چې په دې کې تغیرات راولي. هغه څوک قدرت لري، د جنگ د کولو توانمندي لري، مدیریت لري، باید هغه خلک په جنگ رات کې راولي.
جنرال عبدالرشید دوستم بیا د جګړې لومړۍ کرښې ته جوزجان ته تللی دی. دغه راز په سیمه ییزو نړیوال موضوعاتو کې اوري چې د ایران مذهبي مشر له ایرانیانو غوښتنه کړې چې په دې هیواد کې پر روانو پارلماني انتخاباتو کې ګډون وکړي. سبا په دې هیواد کې انتخابات کېږي او د امریکا ولسمشر وایي په سوریه کې د اوربند ټینګېدو مسله په احتیاط څاري. هند ایران په چابهار بندر کې 150 میلیون ډالر لګوي. هند مې په میاشت کې له تهران سره ژمنه کړې وه چې د چابهار بندر په پراختیا کې به برخه اخلي، خو تر اوسه دا ژمنه نه وه عملي کړې. افغان چارواکي هیله مند چې د چابهار په بندر کې به د هند له پانګونې سره د افغان سوداګرو تجارت له هند سره پراخ شي او اسانتیاوې به رامنځته شي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د فرانس پریس اژانس په وینا هند د صدر اعظم نریندرا مودي په مشرۍ د کابینې په غونډه کې پریکړه وکړه چې دغه هیواد د ایران په چابهار بندر کې 150 میلیون ډالر پانګونه وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت ویان مسافر قوقندی ازادي راډیو ته په خبرو کې په چابهار بندر کې د هند پانګونې هرکلی وکړ. افغانستان پرته له شک غواړي چې په چابهار بندر کې ډیره پانګونه وشي. هند مخکې هم ژمنه کړې وه چې د چابهار په بندر کې پانګونه کوي. د دې بندر د ظرفیت لوړوالی هم د افغانستان په ګټه دی او هم سیمه سره وصلوي. افغانستان په چابهار بندر کې د دې پانګونې هرکلی کوي. د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله د رواني میلادي میاشتې په پیل کې ایران ته د سفر پر مهال چابهار ته هم ورغلی و او له ایراني چارواکو سره یې د دې بندر د پراختیا لپاره خبرې کړې وې. ایراني چارواکو له عبدالله سره ژمنه کړې وه چې افغان سوداګرو ته په چابهار بندر کې د پانګونې لپاره اسانتیاوې برابرې کړي. افغانستان له هند سره اوس د کال له 900 تر 1200 میلیونه ډالرو پورې صادرات او واردات لري او د چابهار بندر اوس هم فعال دی. خو افغانستان په دې باور دی چې په دې بندر کې به د نویو تاسیساتو له جوړېدو سره د افغانستان، هند او منځنۍ آسیا ترمنځ سوداګري پراخه شي. مسافر کو قندی وای
هر کشور که بندر چابهار استفاده میکنه حکومت افغانستان
هر هغه هیواد چې چابهار له بندر څخه ګټه اخلي د افغانستان حکومت له هغه څخه د ډیر پاملرنې هیله کوي څو د دې بندر ظرفیت لوړ کړي په دې بندر کې له هغه بیړۍ چې ډیر بار لري لنګر نشه چولای هر څومره چې د دې بندر ظرفیت لوړ شي نو د سیمې د وسلولو لپاره په ځانګړې توګه د افغانستان هند او منځنۍ آسیا د وسلې دوه لپاره ډیر ګټور تمامي شي افغان چارواکي لمندي چې په چابهار کې به د هند له پانګونې سره افغانستان د تجارت په برخه کې د پاکستان له اتکا ووزي د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی په وینا د کراچۍ بندر له لارې له تیر یو کال راهیسې د افغانانو صادرات او واردات کم شوي دي او تر هغه مخکې به هر کال افغان سوداګرو له 500 تر 700 میلیونه ډالرو پورې د مالونو د څنډېدو له امله پاکستان ته مالیه ورکولې
و مردل چې هند ایران په چابهار بندر کې 150 میلیون ډالر لګوي ایران موافقه کړې چې له دې لارې افغان سوداګر کولی شي چې هند ته صادرات وکړي او له هند بیرته افغانستان ته واردات وکړي د دغه سمندر غاړې بندر له لارې تجارت د افغان سوداګرو په ګټه دی دا پښتنه د مرکې په سر کې احمد شیبر د سوداګرۍ او صنایعو د خونې لمرستیال خانجان الکوزي څخه کړې ده ښاغلي الکوزي په ځواب کې وویل
دغه د چابهار بندر نه تنها دا چې دا د افغانستان لپاره ډیر خاص اهمیت لري بلکې د هند لپاره هم او هند لاسرسی مرکزی آسیا ته او دوی رقابت نشي کولای د پاکستانی مالونو سره په مرکزی آسیا کې د دوی لپاره هم ډیره لویه ګټه ده او علاوه د دې نه د مرکزی آسیا د هیوادونو هم ګټه ده چې هغه لاسرسی پیدا کوي د دې خصوصا ترکمنستان او آذربایجان او ازبکستان او تاجکستان چې د دې بندر د لارې نه باندې په اسانۍ سره خپل مالونه د هند لوی وچې ته ور انتقال کی زمونږ د فارغ هو ډیره فوق العاده ګلری چې مونږ ته په دې نه خلاصي کو هغه وابستګي چې مونږ د کراچۍ د پلار د لرو او هر وخت چې شي خپل پیاوی را پیدا شي زمونږ تجارت د ډیرو جګستون سره مخامخ کیږي
الکوزه سب هند چې دغه پیسې تسویب کړې د 150 میلیونه ډالر چې چا بهر کې پنګونه وکړي څه فکر کوي چې څومره وخت په کار دی څو د چا بهر په بندر کې دغه سرمایه‌ګذاري تطبیق شي
نو وخت ډیر په کار دی ځکه چې چا بهر نو بندر دی او په بندر عباس او کراچۍ هغه بندرونه دي چې هغه په 300 کال مخکې په تقریبا 7 کال دی دا غادي حالت کې په ډیر دغه سره او په ډیرو مجهزو وسایل باندې سنبال شي دي یو خدغه خبره ده چې ډیر وخت به واخلي چې تر څو پورې د مرکزی آسیا مال
الکوزه صاحب او بخښي ساس خبره قطع کوم تقریبا څومره وخت به واخلي
نو زه فکر کوم چې ډیر جدي کار کیو شي او دا کار کیو شي چې البته دغه شی زر پټ جوړ شي د بندر حداقل یو کال لري چې یو کال وخت غواړي چې په دې باندې هغه تاسیسات جوړ شي او د غټ کشتۍ دلته لنګر واچي ګرچی وسم ډیر کار شوه دی په چابهار کې ډیر کار شوه دی البته دغه کېدل شي د نومړي ځل لپاره باید هندستان خپل غټ کشتۍ چې دوی لري هغه ته باید زمينه مساعده شي چې هغه په دې کې لنګر واچي او دغه دفترونه جوړ شي دغه لارې خوبایي خلکو ته معلوم شي پس هغه نه به نور مملکتونه هم دلته راشي نو یو کال خو دا اقل وخت غواړي چې دا تاسیسات جوړ شي او د دلته دا بندر په نورمال شکل باندې خپل فعالیت
وکړي الکوزه صاحب د ایران حکومت د افغانستان د سوداګرو لپاره په چابهار کې د پنګونې لپاره ځینې تسهیلات برابر کړې دي چې البته فرزن ویزا نه اخلي او ځینې نور تسهیلات ځای به ورکوي څنګه افغان سرمایه‌ګزاران تر اوسه پورې دې ته تشویق شوی دي چې په چابهار کې سرمایه‌ګزاري وکړي
د چابهار په منطقه کې د افغانانو د فارې 50 هکتار ازمکه ورکړل شوې ده او دا یو سلسله تجارتونه په شل شوې ده د وزارت تجارت طرفه نه ځان کا به دوی فقط او فقط خپل هنګري جوړي کې خپل ظاهر جوړ کې کمالونه راځي او ته د دې ځکه چې قطعه کوي او ساتي او بیا د دې نه یا نور ملکونو ته لیږي یا افغانستان ته لیږي مګر تر اوسه پورې سرمایه‌ګزاري نه راشي
د ایران د چابهار بندر په اړه د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې لمرستیال خانجان الکوزي سره مرکه وه یو ځل بیا په مخکې د ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته ستمد چې د افغانستان د ولسي جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی نن په اسلام آباد کې پاکستان د ولسمشر محمود حسین سره وګوري ابراهیمی تیر ورځ د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف سره د هغه کار په دفتر کې خبرې وکړې سپین بولدک او چمن ترمنز پوله تړل شوی ده. د سپین بولدک ولسوال سید علی وایي چې دا لاره د سیشن بیل مازدیګر راهیسې پاکستان تړلې ده. په جرمني کې د افغانستان سفارت وایي نږدې زر تنه افغانان چمتو دي چې په خپله خوښه بیرته افغانستان ته ستانه شي. د چهارشنبې په ورځ هم 115 افغانان له جرمني په خپله خوښه بیرته کابل ته ستانه شول. د سوریې د اپوزیسیون لویې ډلې او د سوریې د کردانو ډلې ویلي چې دوی به د امریکا او روسیې په مرسته رامنځته شوی اور بند رعایت کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړ چې واشنگټن به د سوریې په برخه کې پر بی پلان غور وکړي که چیرته په راتلونکو څو ورځو کې دمشق او موسکو د اور بند او سیاسي انتقال په برخو کې جدیت ښکاره نه کړي. ایرانی چارواکو یو تن چې 80 کاله عمر لري ونیو. دی د هغه ایرانی او اصل امریکایي پلار دی چې له اکتوبر را په دې خوا په ایران کې زندانی دی. په تاجکستان کې یو مېرمنه له داعش سره د پیوستون او دغې ډلې ته د ځوانانو د جذب په خاطر زندانی شوه. و بجې 14 دقیقې دي او اوس به هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. سالم محمد صالح ته به غوږ شو.
د امریکا چپ واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په خپله تازه ګڼه کې د افغان حکومت د سولې پر هڅو یوه لیکنه خپره کړې ده. په مطلب کې راغلی تمه کېږي افغان حکومت او وسلوال طالبان راتلونکي اونۍ د سولې مذاکرې پیل کړي. واشنگټن پوسټ لیکي په کابل کې د سې شنبې تر څلور اړخیزې غونډې وروسته امریکایي ډیپلوماتانو او د افغانستان، پاکستان او چین استازو یوه ګډه اعلامیه خپره کړه او ټولو طالبانو یا هم نورو دولت ضد وسلوالو ته یې بلنه ورکړه چې د سولې په مذاکرو کې د برخې اخیستلو لپاره اسلام آباد ته ولاړ سي. په مطلب کې راغلی خو څرګنده نه سوه چې د طالبانو کومې ډلې د سولې په مذاکرو کې برخه اخلي. ورځپاڼې زیاتوي د تیر کال د جولای میاشتې په مذاکرو کې د حقنی شبکې په ګډون د طالبانو رهبرانو ګډون درلود. هغه شبکه چې په افغانستان کې د ائتلاف پر قواوو د خونړیو حملو مسؤوله بلل کیږي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې بیا خپل یوه وروستي مطلب ته دغه عنوان ورکړی. اوباما د طالبانو په اړه په خپلې خیالي نقشې سره کړکیچ ایجاد کړی دی. په لیکنې کې راغلی په افغانستان کې د بهرنیو قواوو نوي عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن هغه څه تایید کړي چې موږ زیاتره له میاشتو میاشتو راهیسې ورڅخه بیره درلوده. وال سټریټ ژورنال زیاتوي نیکلسن د جنوري میاشتې پر 28مه د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت بدتره کیږي. په لیکنې کې وړاندې راغلي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو لیدلوري وسلوالو طالبانو ته جرأت ورکړ. ملګرو ملتونو څو ورځې مخکې وویل په افغانستان کې د تروریستي حملو له کبله د 2015 میلادي کال ملکي تلفات له 2001 میلادي کال راهیسې تر ټولو لوړ وه او د 2014 میلادي کال په پرتله 4% زیاتوالی شي. د وال سټریټ ژورنال په مطلب کې راغلی د اوباما ادارې د تمې سترګې چین او پاکستان ته نیولې څو وسلوال طالبان مذاکرو ته وهڅوي. خو د طالبانو اساسي غوښتنه د یو اسلامي نظام ټینګښت دی. دوی له جنگ نه د لاس اخیستلو په خاطر سوله نه کوي خو دوی غواړي منسجم سي او جنگ ته ادامه ورکړي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې هم په خپله تازه ګڼه کې د افغانستان په باب یوه لیکنه خپره کړې او په هغې کې په کابل کې د برېښنا پر پرچاوۍ تبصره کړې ده. په مطلب کې راغلی د کابل په شمال کې د امریکا هوایي حملې د دې سبب سوې چې د افغان قواوو او وسلوالو طالبانو ترمنځ یو کړکیچن خنډ له منځه ولاړ سي او د برېښنا شرکت کارکوونکي وتوانېږي د برېښنا غوت سوي کیبلونه ترمیم او د کابل برېښنا تر دریو اونیو وروسته بیرته اعاده کړي. هغه پایا چې د ازبکستان برېښنا کابل ته لېږدوله د جنوري پر 28مه تخریب سوه او افغان حکومت ملامتي پر وسلوالو طالبانو واچوله خو وسلوالو طالبانو په دې مسله کې لاس لرل رد کړي دي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې زیاتوي په دې کې شک نسته چې د برېښنا شرکت کارکوونکي په سیمه کې د ځای پر ځای سویو ماینونو او په سیمه کې د موجوده ناامنیو له کبله نسوای کولی دغه ځای ته ولاړ سي. ورځپاڼه د یوه پوځي چارواکي عبدالرشید بشیر په حواله لیکلي چې ویلي دي د دې کړکیچ د ختمولو لپاره امریکایي الوتکې د بغلان په ډنډي غوري کې د وسلوالو طالبانو پر سنگرونو حملې وکړې او دوی په نشه کړل.
ازادي رادیو اوري. د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون وایي چې د جمهور رئیس لومړی مرستیال چې پخپله وار په وار د جګړې کرخې ته هغه هم یوازې شمال ته ځي پکار ده چې د امنیت په برخه کې نور مهم کارونه وکړي. جنرال عبدالرشید دوستم بیا جوزجان ته تللی او ویلي دي چې غواړي د دې ولایت څو ولسوالۍ له وسلوالو مخالفینو تصفیه کړي. تفصیل د یوسف خان زدران په راپور کې.
په داس حال کې چې د جمهوریت ریاست لمړی مرستیال د دریم ځل لپاره د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په خاطر شمالي ولایتونو ته تللی. د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون وایي چې د جنگ په لیکو کې د داسې مقام حضور امنیتي بنسټونه کمزوري ښکاره کوي. د دې کمیسون مرستیال سالم محمد صالح د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې عبدالرشید دوستم باید شمالي ولایتونو ته د سفر پر ځای په امنیتي بنسټونو کې په بدلونونو کار وکړي. دا څرګندونه داسې مهال کیږي چې عبدالرشید دوستم د چهارشنبه په ورځ د جوزجان ولایت د څو ولسوالیو د تصفیې په خاطر هغه ولایت ته ورسید. د جمهور رئیس د لومړي مرستیال په وینا دا عملیات د فاریاب، جوزجان او سرپل ولایتونو په استقامت د لس زرو امنیتي ځواکونو سره پیلوي. د جنرال دوستم ویان شهباز ایرج ازادي راډیو ته وویل چې د جوزجان په قوشتېپه ولسوالۍ کې شاوخوا 400 وسلوال راټول شوي او د دغې ولسوالۍ د سقوط پلان لري. هغه وایي چې خلکو امنیتي ځواکونو ته د روحیې ورکولو په خاطر اړتیا وه چې لومړی مرستیال یو ځل بیا جوزجان ولایت ته ولاړ شي.
مسائل نشان میداد که وضعیت در شمال افغانستان
له مسائل ښکارېده چې د افغانستان په شمال کې وضعیت ډیر ښه نه و او هلته خلکو او ځواکونو ته د روحي ورکول واړتیا وه. د دې لپاره چې وضعیت بیا ښه شي جنرال صاحب دوستم د ولسمشر او د امنیت شورا په غوښتنه دا ومنله چې بیا هغې سیمې ته ولاړ شي او وضعیت له نږدې وڅېړي.
د جمهور رئیس لومړی مرستیال څو میاشتې مخکې هم سرپل، فاریاب او جوزجان ولایتونو ته د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په خاطر تللی و. هغه وخت کابل ته له راتګ سره جنرال دوستم ویلي و چې د قیصار، المار او کوهستانات ولسوالۍ یې د وسلوالو مخالفینو څخه پاکې کړي دي. یو شمېر څېړونکي که څه هم وسلوالو ځواکونو ته د روحیې ورکولو په خاطر د لومړي مرستیال دا اقدام مهم ګڼي، خو یو شمېر نور بیا انتقاد کوي چې د جمهور رئیس لومړی مرستیال د ټول هیواد اړوند دی په داسې حال کې چې هغه یوازې محدودو ولایتونو ته پاملرنه کوي.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. سبا ته په ایران کې پارلماني انتخابات ترسره کیږي. د ایران ستر مذهبي مشر له ټولو ایرانیانو غوښتي دي چې په دې انتخاباتو کې ګډون وکړي. دا انتخابات په داسې حال کې ترسره کیږي چې د ایران شورای نگهبان پر زیاتو اصلاح غوښتونکو کاندیدانو په انتخاباتو کې د ګډون بندیز لګولی دی. تفصیل د فرشته جلال زی راپور کې.
په ایران کې به د فبروري په 26مه د جمعې په ورځ د پارلمان 290 چوکیو او د خبرګانو شورا د استازو د ټاکنې لپاره انتخابات وشي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د هغو کسانو په ګډون چې په دې هیواد کې حاکم رژیم نه مني له ټولو ایرانیانو غوښتنه کړې چې په نړیواله ټولنه کې د خپل هیواد د سرلوړۍ لپاره پر روانو انتخاباتو کې ګډون وکړي. په ایران کې ګڼ شمېر اصلاح غوښتونکي چې له تیرو څو کلونو راهیسې په انتخاباتي بهیرونو کې له ګډونه لرې ساتل شوي د رای ورکولو ته تیاری نیسي. په تهران کې میشت سوداګر کاظم پر انسټاګرام لیکلي چې په ټاکنو کې د ده او نورو ورته کسانو نه ګډون د تحریم معنا نه لري. کاظم ویلي چې وروستی وار یې په 1999 میلادي کال کې په ټاکنو کې پخواني ولسمشر محمد خاتمي ته رایه ورکړې وه. دی په ایران کې انتخاباتي بهیرونه د خندا وړ ډرامه ګڼي چې په دې هیواد کې د ده په وینا د ملایانو حاکمیت ته مشروعیت ورکوي. د ازادي راډیو ته ویلي زه وروسته وپوهېدم چې د موجود سیستم تر واکمنۍ لاندې به هیڅ ډول بدلون هم رانه شي، نو ځکه ما بیا رایه نه ده ورکړې. کاظم ویلي چې هیچا ته به اجازه نه ورکوي چې له ده او یا د ده له رایې د وسیلې په توګه کار واخلي. خو د تهران یو بل اوسیدونکی رضا چې خپل اصلي نوم یې نه دی څرګند کړی وایي چې د پارلمان او د خبرګانو شورا په ټاکنو کې ګډون ډیر مهم دی. رضا دا منلی چې په ایران کې ټاکنې د عادلانه انتخاباتو له نړیوالو شرایطو سره نه برابرېږي، خو استدلال کوي چې لږ تر لږه په رژیم کې دننه رقابت ته لاره هوارولی شي. اصلاح غوښتونکي د ایران انتخابات هغه مبارزه ګڼي چې د اسلامي رژیم برخلیک په بدل کړي. د ایران د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د حسن روحاني تر بریالیتوب وروسته اصلاح غوښتونکي پارلماني انتخاباتو ته سترګې پلار دي او دا خپل دوهم ګام ګڼي. حسن روحاني چې له نړیوالو قدرتونو سره د اټومي موافقې د لاستیک له امله په ایران کې محبوبیت زیات شوی، یوازې یو بل کال په قدرت کې پاتې کېدلی سي. دا پارلماني انتخابات به د هغه د ملاتړ د دوام یو ازموینه هم وي. د ایران شورای نگهبان لږ تر لږه 2000 کسانو ته اجازه نه ورکړي چې په دې انتخاباتو کې د کاندیدانو په توګه رامخ کیشي. دا کسان تر ډیره حده اصلاح غوښتونکي دي او د ایران حاکم رژیم ته د هغوی پر وفاداری شک موجود دی. شورای نگهبان د دې هیواد د پارلمان 290 چوکیو ته د 6200 کاندیدانو نمونه تایید کړي دي.
و امرل چې سبا په ایران کې پارلماني انتخابات کېږي. دا ځل د انتخابات په داسې حال کې ترسره کېږي چې لویدیز پر د هیواد اقتصادي بندیزونه، هغه بندیزونه چې د هیواد اقتصاد ته زیات زیان رسولی، لرې کړی دی. د امریکا ولسمشر وایي په سوریه کې د اوربند ټینګېدو مسله په احتیاط څاري. بارک اوباما د اردن له پاشا سره په واشنګټن کې د لیدو په مهال دا خبره هم وکړه چې په سوریه کې د اوربند ټینګېدو لپاره باید په خبرو کې پرمختګ وشي. تفصیل د احمد شبر پر بورکې.
د امریکا ولسمشر وایي په سوریه کې باید جګړه ودرې شي ترڅو د امریکا او د هغه د نړیوالو ملاتړیو ځواکونه په دغه هیواد کې د داعش ځپلو ته پاملرنه زیاته کړي. بارک اوباما د چهارشنبه په ورځ په واشنگتن کې د اردن له پاچا دوهم عبدالله سره د لیدو پر مهال په عراق او سوریه کې د داعش پر ضد اوسنۍ هڅې هم وستایلې. اوباما زیاته کړه چې ډیر کارونه شته او باید ترسره شي. موش د تمو زیاتې دوته چې د اوربند په برخه کې شته په احتیاط کورو. د سوریه وزیر ډیر پیچلی دی. خود دې وی اونې په ترس کې په ځپل شویو سیمو کې د بشري مرستو په برخه کې مو پرمختګونه لیدلي دي. بل لور ته کرملین وایي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د چهارشنبه په ورځ د عربستان له پاچا سلمان بن عبدالعزیز سره د سوریې د جګړې د پای ته رسیدو په اړه ټلیفوني خبرې کړې دي. د کرملین په وینا دواړه مشران په پوځي او تخنیکی برخو کې پر همکاروي هم ژغېدلې دي. د روسیې د ولسمشرۍ لمانی په خبره شوې خبر پانه کې راغلي دي چې پوتین د عربستان پاچا ته د هغې توافقنامې پاړه چې ماسکو او واشنگتن په سوریه کې د اوربن لپاره وړاندې کړې ده او تمه ده چې د فبروري له 28مې تطبیق شي معلومات ورکړل. د روسیې ولسمشر د عربستان له پاچا وروسته د ایران ولسمشر حسن روحانی ته زنګ ووهه او د سوریې پر وضعیت له هغه سره هم خبرې وکړې. بل لور ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری خبرداری ورکړ او وی ویل واشنگتن به د سوریې په اړه پر دوهمه طرحه غور وکړي که ماسکو او دمشق پر راتلونکو ورځو کې د سوریې د سولې او سیاسي واک د انتقال په برخو کې جدي هڅې ونه کړي. ماسکو بیا وایي د بهرنیو چارو وزیر سرګیلا اوروف له جان کیری سره د چهارشنبه په ورځ په سوریه کې د اوربند په اړه وغږېده. د سوریه په 15 کلنې شخړې کې تر 2.5 لک ډیر کسان وژل شوي دي او په میلیونونو کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. تمه ده چې د سوریه په کړکیچ کې داخل لوري د جمعې په ورځ د امریکا او روسیې د ګډې طرحې په اړه چې د ملګرو ملتو په نوښت وړاندې شوې ده خپله موافقه یا مخالفت څرګند کړي. د اسلامي دولت یا داعش ډله او د جبهة النصر وسله واله ډله چې د القاعده مربوط ده د دې اوربند برخه کېدای نه شي.
د ژوند رنګونه.
زمانم نجیبه ده. ز کارمند یم د تلویزیون ملی.
ډیر مثلا د کله محفل ته تللی یاست یاد کوم د خیر کار او تاسو ولته فناوی مشاله چولای یعنی قدر درکړ شوی په محفل کې یم معشوم غی کې ورکړ شوی چې تاسو یو ښه بختوره خزه
دغه یو محفل زمونږ د خپلوانو څخه او هغه ویل چې یعنی ته په خپل ژوند کې نام خدا ډیره زیاته خوشاله دی خپل خاون سره یا د خپل بچیانو سره یا ښه ژوند لري. نو یو ناوی و هغه ویل چې دته یو ماشوم ورکاو شاله په سر واچو. نو هغه چې ما یو ماشوم راوخسته د دې په غی کې مې ورک او د دې په سر باندې مې شال واچو.
یعنی تاسو په نظر د څومره ناوړه دود د کنه چې مثلا هغه میرمنه چې دی صدمان په ژوند کې دیدل د خلک هم ټولنه مور سره بیا ناوړه چلند کوي ورته وایي چې مثلا هغه سنی کار چی کنه د خیر کاری د خوشحالي تمر وړاندې کیږي ځکه چې ته مثلا قدم دی خنه ده یا کونډه یا طلاق شوی. تاسو په نظر د څومره ناوړه دود د څومره په دغه په روح روان باندې بد تاثیر وکړي؟
نه دا خو واقعا چې ناوړه دود دی. دغه دود یا رسم رواج زمو په ګران هیواد افغانستان کې دی. په دې هیله یم چې دغه دود یا دستور چې دی دا د منځ لار شي ځکه چې دغه سمیرمنې چې مثلا یا کونډي وي یا کوم صدمه یې لیدلې وي نو هغوی خو د یوې خوانه نه امید وي او د بلې خوانه که داسې ورته وویل شي چې ته مه راوړاندې کیږه یا ستا سورې په ناوې باندې لویږي یا داسې او هغسې ډېرې زیاتې خبرې دي چې مثلا خصوصا دغه زنانه طبقه دغسې خبرې ریو کوي خاص رسم رواج دی. نو دغه رسم رواجونه ما ډیر زیات لیدل دي وسره مخامخ شوی یم یا مثلا هغه خزه چې هغه ستاسو خبره یې صدمه لیدلې وي یا په ژوند کې زنه ناخوالی لیدلې وي یا کونډه وي نو هغه ته هغه ته وایي چې ته بد شګونه یې ته نږدې مرزه. نو هغه چې هغه په یو کونجو کنار کې کینی او د خپل ځان سره خفګان کوي.
دا د ژوند رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم پاتې ورسیده.
لمو سره اوس اله ازادي رادیو سره اوس احمد جعفر احمدی سړی ترغله اوراتلونکو نیم ساعت دری خبری مجله وړاندې کوي. خرغلس
تشکر از شما آقای نوری. سلام، 7:30 صبح وقت افغانستان شد. تشکر که صبحتان را با رادیو آزادی آغاز کرده اید. به این مجله خبری ما خوش آمدید. هند در بندر چابهار ایران که برای افغانستان بسیار با اهمیت دانسته می شود 150 میلیون دلار سرمایه گذاری می کند. دقایق بعد در یک گزارش در این باره بیشتر خواهید شنید. رئیس جمهور آمریکا می گوید در مورد دورنمای توافق آتش بس در سوریه معتاد است. پیش از معرفی دیگر مطالب این مجله خبری، خبرهای مهم را بشنوید. حدود 1000 پناهجوی افغان آمادند تا به کشورشان برگردند. سرحد سپین بولدک و چمن همچنان بسته شده و قرار است انتخابات مجلس و خبرگان فردا در ایران برگزار شود. سفارت افغانستان در جرمنی میگوید حدود 1000 پناهجوی افغان آمادند تا به صورت داوطلبانه به افغانستان برگردند. به گفته این سفارت، شماری از افغانها که درخواستهای پناهندگیشان پذیرفته نشده میخواهند تا به زودترین فرصت به کشورشان انتقال داده شوند. در این میان IOM یا سازمان بین المللی مهاجرت گفته است علت اصلی بازگشت داوطلبانه افغانها از جرمنی محدود شدن شرایط پذیرش و فرصت‌های دراز مدت برای آنها در این کشور اروپایی است. این خبر پس از آن نشر شد که 135 تن از پناهجویان افغان دیروز به خواست خودشان از جرمنی به افغانستان بازگشتند. انتظار می رود رئیس ولسی جرگه افغانستان امروز با ممنون حسین رئیس جمهور پاکستان ببیند. عبدالرؤوف ابراهیمی دیروز با نواز شریف صدر اعظم پاکستان در دفتر کارش در اسلام آباد دیدار کرد. در جریان این ملاقات نواز شریف گفت که کشورش به یک مشارکت پایدار و همه جانبه با افغانستان متعهد است. مشارکتی که به گفته وی به امنیت و رفاه هر دو کشور همسایه کمک کند. سرحد میان سپین بولدک قندهار و چمن در ایالت بلوچستان پاکستان بسته شده است. سید علی ولسوال سپین بولدک میگوید مرز با چمن از عصر سه‌شنبه تا اکنون بسته است. مقام های افغان در قندهار میگویند تا حالا علت مسدود شدن این راه معلوم نیست، اما آنها میخواهند تا با جانب پاکستان در این مورد گفتگو کنند. رادیو آزادی. گروه عمده مخالف سیاسی سوریه و گروه کردی معروف به YPG در سوریه می گویند که مطابق توافق آتش بس به میانجیگری ایالات متحده آمریکا و روسیه عمل خواهند کرد. کمیته عالی مذاکرات متشکل از چند گروه عمده مخالف سیاسی سوریه دیروز در یک اعلامیه گفت که آتش بس موقت این فرصت را مساعد خواهد ساخت تا تعهد نیروهای حکومتی سوریه که از حمایت مشاوران روسی و حملات هوایی برخوردارند مشخص شود. در این حال وزیر خارجه آمریکا هشدار داده که واشنگتن طرح یا پلان دوم در مورد برخورد با سوریه را در صورت بررسی می کند که دمشق و مسکو در روزهای آینده در مورد مذاکرات صلح و انتقال سیاسی قدرت در سوریه با جدیت برخورد نکنند. جان کری دیروز در کمیته روابط خارجی سنای آمریکا در این باره سخنرانی کرد و از بررسی پلان به گفته وی بی خبر داد.
So in the long run, Russia has an interest, we think, in trying to work towards a legitimate.
برای دراز مدت روسیه منافع خود را دارد. ما فکر می‌کنیم که چگونه به صورت قانونی برای انتقال قدرت کار کنیم و در سوریه ثبات بیاوریم. قرار است انتخابات مجلس و خبرگان فردا در ایران برگزار شود. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از مردم خواسته تا در این انتخابات شرکت کنند. او همچنان خواهان جلوگیری از توطئه تندروان برای متشنج ساختن فضای انتخابات شده است. محمد تقی کروبی پسر مهدی کروبی یکی از رهبران معترضان نتیجه انتخابات 88 در ایران گفته است پدرش برای شرکت در انتخابات جمعه خواهان صندوق رای سیار در محل حبس شده. مهدی کروبی، میر حسین موسوی و زهرا رهنورد بنابر اعتراض به خاطر چیزی که مهندسی انتخابات 88 خواندند از 5 سال به این سو در حبس خانگی بسر می برند. مقام های ایرانی یک مرد 80 ساله را به خاطر فرزندش بازداشت کردند. این پیرمرد که باقر نمازی نام دارد پدر یک امریکایی ایرانی اصل است که از ماه اکتبر به این سو در تهران زندانی است. همسر نمازی در صفحه فیسبوکش نوشته که شوهرش را در 22 جنوری بازداشت کردند و او را به زندان اوین تهران انتقال دادند. و یک زن در تاجیکستان به خاطر پیوستن با داعش و جلب و جذب جوانان به این گروه زندانی شد. محکمه شهر دوشنبه دیروز زرینه سرداروای 34 ساله را به خاطر آموزش شورشیان، فراهم آوری امکانات مالی برای آنها و جلب و جذب مردم به صفوف شورشیان مجرم شناخت. بر اساس گزارش ها محکمه تاجیکستان زرینه را به 13 سال زندان محکوم کرده است.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را به اساس درجه سانتیگرد از رادیو آزادی می‌شنوید. فیض آباد بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین منفی 3، آسمان آفتابی. بامیان بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین منفی 1، آسمان آفتابی. کابل بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 4، آسمان آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 5، آسمان قسمت ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 7، آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 9، آسمان آفتابی. غزنی بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 2، آسمان آفتابی. و گردیز بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 1، آسمان آفتابی.
هفت و 37 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. در ادامه این مجله خبری، آمادگی هند برای سرمایه گذاری در بندر چابهار، حکومت افغانستان استقبال می کند.
بالا بردن ظرفیت بندر چابهار نه تنها بلد افغانستان است، بلد وصل شدن منطقه است. افغانستان از این سرمایه گذاری در بندر چابهار استقبال میکنه.
10,000 میل کلاشنیکوف به افغانستان سپرده شد. این کمک روسیه چقدر با اهمیت است؟
این اقدام سبب دوام دوستی افغانستان و روسیه می شود و این بدین معناست که روسیه حمایتش را از افغانستان ادامه می دهد.
صفحات نشریه های غربی را مرور می کنیم. رئیس کمیسیون انتخابات افغانستان از رئیس جمهور غنی تقاضای دارد.
رئیس جمهور کشور هم تقاضا می کنیم که از صدور فرمانهای غیر قانونی دیگه جلوگیری بکنه.
رئیس جمهور امریکا در مورد دورنمای توافق آتش بس در سوریه محتاط است. راهیابی به پوهنتون کابل آسان است، در رنگهای زندگی خواهید شنید.
کامیاب شدن در کنکور و خواندن در پوهنتون کابل تقریبا از محالات شده، به یک نوع شده که یعنی نمیتونه آدم بگوید که بلیاقت ارتباط داره.
سلام مجدد به شما. من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی قادر جلالوف میزبانتان هستم. تشکر که صبحتان را با رادیو آزادی آغاز کرده اید. هند در بندر چابهار ایران که برای افغانستان بسیار با اهمیت دانسته می شود 150 میلیون دلار سرمایه گذاری می کند. دهلی نو در ماه می سال 2015 تعهد کرده بود که برای توسعه بندر چابهار با تهران همکاری مالی می کند، اما تا هنوز تعهدش را عملی نساخته بود. مقام های افغان ابراز امیدواری می کنند که با سرمایه گذاری هند در بندر چابهار تجارت در افغانستان گسترش یابد و سهولت‌های هم ایجاد شود. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
صدر اعظم هند در نشست کابینه این کشور توافق کرد که کشورش در بندر چابهار ایران 150 میلیون دلار سرمایه گذاری می کند. خبرگزاری فرانس پرس می نویسد. نریندر مودی روز چهارشنبه توافقش را در مورد این پروژه ابراز کرد. وزارت تجارت و صنایع افغانستان از این توافق میان هند و ایران استقبال کرده است. مسافر قوقندی سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت پروژه بندر چابهار نه تنها برای افغانستان بلکه به نفع تمامی منطقه است.
افغانستان بدون شک خواهان در چابهار سرمایه گذاری بیشتر صورت بگیره و هندوستان قبلا هم تعهد کرده بود که در بندر چابهار سرمایه گذاری میشه. بالا بردن ظرفیت بندر چابهار نه تنها بنفع افغانستان است، بلکه وصل شدن منطقه است. افغانستان از این سرمایه گذاری در بندر چابهار استقبال میکنه.
در آغاز ماه فوریه عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان در جریان سفرش به ایران از بندر چابهار هم دیدن کرد. او در مورد توسعه این بندر با مقام‌های ایرانی هم گفتگوهای را انجام داد. مقام‌های ایرانی با آقای عبدالله تعهد سپردند که سهولت‌های را برای سرمایه‌گذاری تاجران افغان در بندر چابهار فراهم خواهند کرد. افغانستان در حال حاضر با هند از 800 تا 1200 میلیون دلار صادرات و واردات دارد. بندر چابهار در حال حاضر هم فعال است، اما سخنگوی وزارت تجارت و صنایع افغانستان به این باور است که با ساختن تأسیسات نو در آنجا سطح تجارت افغانستان، هند و آسیای میانه گسترده تر خواهد شد.
هر کشور که بندر چابهار استفاده میکنه، حکومت افغانستان خواهان توجه بیشتر و افزایش ظرفیت الان در بندر چابهار. کشتی ها هنوز هم با تناژ بلند باشه لنگر انداخته نمیکنن، کشتی های با تناژ پایین لنگر میندازن. هرچی که ظرفیت بندر چابهار بالا میره، مطمئنم که برای وصل شدن و به خاطر نزدیک شدن منطقه و استفاده از بندر چابهار خصوصا به کشورهای مثل افغانستان و هندوستان و آسیای میانه بسیار مؤثر واقع میشه.
مقام های افغان ابراز امیدواری می کنند که با سرمایه گذاری هند در بندر چابهار اتکای افغانستان به تجارت با پاکستان کمتر شود. به گفته اتاق تجارت و صنایع افغانستان، صادرات و واردات تاجران افغان از بندر کراچی در یک سال گذشته کاهش یافته است. پیش از این به خاطر تأخیر در انتقال کالاهای تجارتی، تاجران افغان همساله برای حکومت پاکستان از 500 تا 700 میلیون دلار مالیه می دادند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
روسیه 10,000 میل کلاشنیکوف را رسما به حکومت افغانستان سپرد. سفیر روسیه در کابل در مراسم به این مناسبت از ادامه کمک‌های نظامی کشورش با افغانستان خبر داد. گزارش نورالله شایان را در این باره بشنوید.
هرچند روند گفتگوهای صلح با مخالفان مسلح جدی شده است، اما مسکو 10,000 میل کلاشنکوف و مهمات دیگر را در اختیار نیروهای امنیتی افغانستان قرار داد. الکساندر مانتستیکی سفیر روسیه در کابل گفت مسکو خواستار یک افغانستان باثبات است. وی در مراسم تسلیم دهی 10,000 میل سلاح که در قلعه اردوی نیروهای هوایی برگزار شده بود گفت کرملین برای تقویه و پیشرفت نیروهای امنیتی افغان از هیچ تلاش دریغ نخواهد ورزید.
این اقدام سبب دوام دوستی افغانستان و روسیه می شود و این بدین معناست که روسیه حمایتش را از افغانستان ادامه می دهد. کشور ما خواستار یک افغانستان آزاد، بی‌طرف، عاری از مواد مخدر و تروریسم و دارای یک اقتصاد پیشرفته می باشد.
اعزام محصلان نظامی افغان به پهنتون‌های نظامی روسیه در سال روان میلادی از وعده‌های دیگر سفیر روسیه در کابل است. روسیه در زمان حاکمیت خلقی‌ها نیز سلاح‌های پیشرفته و تیارات به افغانستان داده بود که برخی آن فعلاً از کار افتیده است. حنیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان که در این مراسم حضور داشت گفت روسیه در یک وقت حساس کمک نظامی به افغانستان کرده است. آقای اتمر می‌گوید رهبری حکومت برای مجهز شدن و کامیابی نیروهای امنیتی افغان در جنگ جاری است تمامی متحدانش خواستار کمک نظامی شده است.
زموش قواوی
قوای امنیتی افغانستان سلاح ثقیله ندارد و این مشکل در برخی جز اتمهای ما موجود است. بنان کوشش حکومت این است که برای نیروهای امنیتی خود سلاح خفیفه و ثقیله را فراهم کند.
بر اساس گفته‌های آقای اتمر، حکومت افغانستان از تمامی متحدانش به شمول روسیه خواسته است که تیاره‌های جنگی، توپچی، سلاح‌های ثقیله و تجهیزات کشفی را در اختیار نیروهای امنیتی افغان قرار بدهند. مشاور امنیت ملی افغانستان می‌گوید نیروهای امنیتی در مقابل آن گروه‌های تروریستی می‌جنگد که نه تنها به افغانستان بلکه برای منطقه به ویژه روسیه تهدید جدی است، اما روسیه برای مبارزه با این تهدید اطمینان کامل می‌دهد.
نورالله شایان بود از کابل. رسیدیم به نیمه این مجله خبری. 7:45 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. این هم فشرده خبرهای مهم. هند در بندر چابهار ایران که برای افغانستان بسیار با اهمیت دانسته می شود، 150 میلیون دلار سرمایه گذاری می کند. سفارت افغانستان در جرمنی می گوید که حدود 1000 پناهجوی افغان آمادند تا به صورت داوطلبانه به افغانستان برگردند. سرحد میان سپین بولدک قندهار و چمن در ایالت بلوچستان پاکستان بسته شده. ولسوال سپین بولدک میگوید مرز با چمن از عصر سه‌شنبه تا اکنون بسته است. گروه عمده مخالف سیاسی سوریه و گروه کردی معروف به وای پی جی در سوریه میگویند که مطابق توافق آتش بس به میانجیگری امریکا و روسیه عمل خواهند کرد. قرار است انتخابات مجلس و خبرگان فردا در ایران برگزار شود. و یک زن در تاجیکستان به خاطر پیوستن با گروه داعش و جلب و جذب جوانان به این گروه زندانی شد. تفصیل این خبرها در صفحه اینترنت ما، آدرس ما www.azadiradio.com. حالا از درگونه منگل میشنیم که نشریه ها و روزنامه های غربی در باره افغانستان چی نوشتند.
واشنگتن پوست در شماره اخیرش مطلب را در مورد تلاش هایی از سال حکومت افغانستان به نشر رسانیده می نویسد. انتظار می رود حکومت افغانستان و طالبان هفته آینده مذاکرات سال را از سر گیرند. به نوشته واشنگتن پوست، بعد از جلسه که روز سه‌شنبه در کابل دیپلماتان امریکایی و نمایندگان افغانستان، پاکستان و چین، اعلامیه مشترک را منتشر نموده و از تمام طالبان و گروه‌های دیگر دعوت کردند برای شرکت در مذاکرات صلح به اسلام آباد سفر کنند. ولی این واضح نبود که کدام گروه‌های طالبان در مذاکرات شرکت می‌کنند. ولی در مذاکرات ماه جولای سال گذشته، شماری از رهبران طالبان به شمول نماینده‌های شبکه حقانی شرکت داشتند. شبکه‌ای که مسئولیت خونین‌ترین حملات بر نیروهای ائتلاف در افغانستان را دارد. روزنامه وال استریت جورنال نیز در شماره اخیرش مطلب را در مورد افغانستان به نشر رسانیده تحت عنوان اوباما با نقشه خیالیش در مورد طالبان هرج و مرج ایجاد کرده است. به نوشته روزنامه، جنرال جان نیکلسون، قمندان جدید نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، آنچی را تایید کرده است که شمار زیادی از ماها از آن ترس داشتیم. به نوشته روزنامه، جنرال نیکلسون در 28 جنوری به کمیته خدمات نظامی سنای امریکا گفت وضعیت امنیتی در افغانستان بدتر می شود. وال استریت جورنال می افزاید دورنمای خروج نیروهای امریکایی طالبان را جسور ساخته است. ملل متحد به روز دوشنبه گفت رقم تلفات ملکی از حملات تروریستی در افغانستان در سال 2015 به بلندترین سطح آن بعد از سال 2001 رسیده بود که 4% بیشتر از سال 2014 بود. روزنامه می افزاید اداره اوباما چشم امید را به چین و پاکستان دوخته است تا طالبان را ترغیب به مذاکره کند، ولی خواسته اساسی طالبان که همانا ایجاد یک نظام اسلامی است همچنان استوار می باشد. آنها به هدف دست برداشتن از جنگ صحبت نمی کنند، بلکه برای منسجم شدن و ادامه جنگ. روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیرش مطلب را در مورد افغانستان به نشر رسانیده و در آن روی بی‌برقی اخیر در کابل تمرکز نموده است. به نوشته روزنامه، حملات هوایی آمریکا یک بن‌بست خونین را بین نیروهای افغان و طالبان در شمال کابل کمک نموده و منتج به آن شد تا کارمندان برشنا شرکت کیبل‌های تخریب شده را ترمیم نموده و برق را به کابل بعد از 3 هفته بی‌برقی جاری بسازد. برجی که برق ازبکستان را به کابل انتقال می‌داد در 27 جنوری تخریب شد و حکومت طالبان را مسئول این حادثه دانست، ولی طالبان این مسئله را رد کردند. نیویورک تایمز می نویسد در این شک نیست که کارمندان برشنا شرکت به سبب موجودیت ماین های جاسازی شده در محل و درگیری هایی که با ارسال نیروهای اردوی ملی به هدف گرفتن محل از چنگ تندروان ماه گذشته اعزام شدند با آنجا رفتن نمی توانستند. نیویورک تایمز از قول یک مقام نظامی افغان نوشته که می گوید به هدف شکستاندن این بن‌بست تیاره های امریکایی بر موازی طالبان در دندقوری بغلان حمله نموده و آنها را دفع کردند.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان مخالفتش را با طرح تایید شده از سوی کابینه کشور در مورد تشکیل وظایف و صلاحیت‌های این کمیسیون ابراز کرد. احمد یوسف نورستانی دیروز از رئیس جمهور خواست تا فرمان را در این ارتباط صادر نکند. بیشتر در گزارش تمیم اخگر.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید طرح فعلی تعدیل قانون تشکیلات وظایف و صلاحیت های این کمیسیون و مصاحبه شورای وزیران در کل یک طرح حکومتی است. احمد یوسف نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات روز چهارشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که حکومت بر اساس یک پلان سیاسی تلاش دارد تا افراد مورد علاقه ایشان را در این کمیسیون جایگزین کند. آقای نورستانی از حکومت به خصوص رئیس جمهور خواست تا به نام اصلاح انتخاباتی فرمانهای غیرقانونی را صادر نکند.
ما این از رئیس جمهور کشور هم تقاضا میکنیم که از صدور فرمانهای غیرقانونی دیگه جلوگیری بکنه. ما اینمی فرمان تقنینی که حکومت تصمیم داره دوباره صادر بکنه جدن مخالف هستیم، جدن خلاف قانون است. تعدیل هر نوع قانون در انتخابات وظیفه اینمی کمیسیون است.
یوسف نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان موجودیت برخی از مشکلات در نظام انتخاباتی را میپذیرد و میگوید که از هر نوع اقدام در چوکات قانون استقبال میکند و از حکومت و جامعه جهانی میخواهد تا از مداخله در امور انتخاباتی این کشور خودداری کنند. آقای نورستانی یک بار دیگر تاکید کرد که حکومت باید برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها بودجه را به دسترس این کمیسیون قرار داده و امنیت آن را تامین کند. تلاش کردیم تا نظر حکومت را نیز در این مورد داشته باشیم، اما ریاست جمهوری از ابراز نظر در این مورد خودداری کرد. در این حال حبیب الرحمن ننگ رئیس نهاد نظارت از انتخابات آزاد بر اصلاحات در نظام انتخاباتی تاکید می کند. آقای ننگ بر رادیو آزادی گفت که بدون اصلاح نظام انتخاباتی انتخابات آینده شفاف نخواهد بود.
بدون اصلاحات نه راتلونکی تاکنی تر سره کول
وی می گوید برگزاری انتخابات بدون اصلاحات فکر نمی کنم که شفاف باشد. باید اصلاحات آورده شود و این اصلاحات نه تنها که در بخش تشکیلات انجام شود، بلکه باید به گونه بنیادی در هر دو کمیسیون انجام شود تا اعتماد مردم به پروسه انتخابات جلب شده و آنان در انتخابات آینده اشتراک کنند. آقای ننگ تاکید کرده میگوید که کمیسیون کنونی انتخابات با مشکلات ضعف مدیریتی دچار است و به گفته وی با تبدیلی کمیشنران آن باید اصلاحات گسترده در آن صورت گیرد.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
بله، از 7 صبح تا 7 شام می توانید شنونده رادیو آزادی باشید. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا می گوید در مورد دورنمای توافق آتش بس سوریه بسیار محتاط است. باراک اوباما در دیدار با پادشاه اردن در واشنگتن گفت باید در گفتگوها به خاطر برقراری آتش بس سوریه سر از 27 فوریه پیشرفت صورت گیرد. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
رئیس جمهور آمریکا میگوید جنگ ها باید در سوریه متوقف شود تا اردوی ایالات متحده و ائتلاف بین المللی بیشتر روی سرکوب گروه داعش در آن کشور تمرکز کند. باراک اوباما روز چهارشنبه در دیدار با عبدالله دوم پادشاه اردن در واشنگتن با ابراز این مطلب همچنان از تلاش های بین المللی برای سرکوب گروه داعش در عراق و سوریه ستایش کرد، اما اوباما افزود کارهای زیاد باقی مانده و نیاز است که به انجام برسد. ما خیلی درباره افزایش انتظارها در مورد توافق آتش بس محتاط هستیم. وضعیت سوریه خیلی دشوار است، اما برخی پیشرفت‌ها را در جریان حدود یک هفته در بخش‌های بشری برای دسترسی مردم در مناطق آسیب پذیر ملاحظه کرده ایم. از جانب دیگر کرملین میگوید که رئیس جمهور روسیه با شاه سلمان پادشاه عربستان سعودی روز چهارشنبه صحبت تلفنی کرد و اردو جانب روی ادامه تماس‌ها به خاطر پایان دادن به جنگ سوریه به توافق رسیدند. به گفته کرملین دو جانب روی همکاری‌های نظامی و تکنیکی نیز با هم گفتگو کردند. در خبرنامه دفتر ریاست جمهوری روسیه همچنان آمده که ولادیمیر پوتین برای شاه سلمان در مورد اهمیت توافقنامه پیشنهادی مسکو و واشنگتن در مورد آتش بس سوریه که قرار است از 27 فوریه به اجرا گذاشته شود توضیحات داده است. پوتین پس از شاه سلمان با حسن روحانی رئیس جمهور ایران در مورد بحران سوریه از طریق تلفن صحبت کرده. در این میان جان کری وزیر خارجه آمریکا هشدار داده که واشنگتن طرح یا پلان دوم را در مورد برخورد با سوریه در صورت بررسی میکند که دمشق و مسکو خیلی ها در روزهای آینده در مورد مذاکرات صلح و انتقال سیاسی قدرت در سوریه با جدیت برخورد نکنند. در مسکو وزارت خارجه روسیه میگوید سرگی لاوروف و جان کری روز چهارشنبه در مورد توافقنامه آتش بس در سوریه که برای پایان خشونت ها آماده شده با هم گفتگوی تلفنی داشتند. انتظار می رود جوانب دخیل در بحران سوریه روز جمعه توافق یا عدم توافقشان را به طرح مشترک روسیه و آمریکا که به ابتکار سازمان ملل متحد پیشکش شده ابراز کنند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی
روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 رادیو آزادی را میشنوید.
رنگ های
زندگی.
اول شما خودم معرفی کنید.
نام ما نیلوفر است و خب تخلص میکنم عمر جندر اکادمی علوم.
میشه برای ما بگوین چقدر مدت میشه از اینکه شما آمدین به اکادمی علوم و در اینجا کار میکنین و قبلا چی کار میکردین؟
ما مدت 3 ماه بشه که اینجا عمر جندر شدیم. قبلا استاد دانشگاه بودم.
خانمای کشور ما مخصوصا در می شرایط فعلی مشکلاتشان بیشتر در چی موارد زیادتر؟ مثلا شما اکثر کارتان با خانم هاست، مشکلاتشان در چی میبینین؟
خب مشکلات اساسی که ما تا به زمانی که از تجربه کم خود کاسل کردیم و نتیجه گرفتیم قسمی که میبینم اکثر دختر خودم ها موارد نتحصیلی خیلی مشکل دارن، چون کامیاب شدن در کنکور و خواندن در پانتون کابل تقریبا از محالات شده، به یک نوع شده که یعنی نمیتونه آدم بگویه که بلیاقت ارتباط داره، باید پول داشته باشن و برن شخصی بخونن که تا استعدادشون از بین نبره. این خیلی یک مشکلات اساسی شونه.
بازم میخواستم بفهمم که شما برای کسانی که زیادتر علاقمند هستن یعنی تحصیلات عالی خود پیش ببرن برای از اینا چی توصیه دارین؟ مثلا اگر اقتصاد ضعیف هم دارن میشه برشان بگوین چی گفتنی دارین؟
مهمی است که اگر سر رای ما هر چیز میه باید تو رو تحمل بکنیم، اما با هدفی که داریم دنبال از او باشیم. در مقابل ما که هر چیز میه هر ناهمواری هایی که میه باید با او مبارزه کنیم.
وقتی که شما فارغ از کارها میشین کدام تفریح را زیادتر دوست دارین؟
بیشتر به نقاشی و رسامی علاقه دارم و همیش وقتی که خسته میباشم بر رسم کردن که مصروف میشم مرا خوشحال میسازه. این طبیعت ما خیلی راحت و خیلی خوشحال میسازه.
این از شما یک جهان تشکر. موفق باشم.
رنگ‌های زندگی را همه روزه در مجله‌های خبری صبحانه رادیو آزادی شنیده می توانید. در صفحه اینترنت ما هم قابل شنیدن هستند. آدرس ما www.azadiradio.com.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
شنونده رادیو آزادی هستید. نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا از هفت شام تا هفت صبح و برنامه‌های رادیو آزادی از هفت صبح تا هفت شام قابل شنیدن هستند و کوشش می‌کنیم تازه‌ترین و مهم‌ترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان را با شما در میان بگذاریم. در همین جا رسیدیم به پایان این مجله خبری. در کمتر از یک ساعت دیگر همکارم نوریاس نوری میزبان شماست. نوریاس، خوش آمدین.
بله احمد جعفر احمدی، تاسو ستړی مشئ لکه څنګه چې تاسو ویل دی ازادي راډیو خبرونه.